السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2020 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر 10 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. روانه خبرونه کې درته د پاکستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام روخانه مستقبل هم درورو. خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو. اول د خبرونو سټکی د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره وای د دوی د ټولو وړاندیزونو تر عملی کېدو پورې به تر فروری پورې پاکستان د دوی په خړ لیست کې پاتې وي. د بلوچستان حکومت د اپوزیشن ائتلاف ته ویلي چې د ترهګرۍ په اړه د نکټا تر خبرداري پستې په کوټه کې خپله کېدونکې جلسه وځنډوي. او د آذربایجان او ارمینیایي ځواکونو ترمنځ پرون هم په ناګورنو کراباخ کې نښتې روانې وي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې د 2021 کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې وي. دغه پیرس میشتې ادارې پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د ایکشن پلان په ټولو 28 نکاتو عمل نه دی پوره کړی، نو ځکه تر فروری دا ترهګرۍ د تمویل د سار په خړ لیست کې ساتي. ادارې په بیان کې په 28 نکاتو کې پر 28 هغو د پاکستان د کارکردګۍ یادونه وکړه، خو ویل چې پاتې نورې نقطې هم باید عملي کړي. بیان کې ویل شول چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه اف ای ټی اف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د روان کال په فروری کې پاکستان ته د اکشن پلان په 1300 نقطو د عمل لپاره د 1000 میاشتو وخت ورکړل شو. پاکستان په 2013 کې د اف ای ټی اف په خړ لیست کې واچول شو او په 28 نکاتو د عمل درآمد ورته وویل شو، خو دغه مهلت د کورونا وایرس وبا له وجې نور هم وغځول شو. د پاکستان د صنعت پیداوار وفاقی وزیر احمد اظہر پرون پر ٹویٹر پر بیان کی د ایف ای ٹی ایف پر ایکشن پلان د پاکستان پر پام ورڈ پر مختک خوشحالی سرگند کړه. د بلوچستان حکومت د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک باندې غا کړی چې د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا خبرداری وروسته په کوټه کې خپل جلسه وزنډوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت چوانی پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د ولس په مفاد کې او د نکټا لخوا د ترهګرۍ د ممکنه پیښې خبرداري په رڼا کې د خپل جلسه لا نه کوي. خو نوموړي د امنیتي ګواښونو وضاحت ورنه کړو. ټاکل شوی وه چې د اپوزیشن یولس ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د اکتوبر پر 25 پکوټه کې جلسه وکړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره په ټولو برخو کې برادرانه تعلقات پیاوړي کول غواړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر له مخې د افغانستان د ولسي جرګې سپیکر رحمان رحمانی او ولس کسیزه پارلماني وفد پرون له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. په دغه موقع عمران خان ویل چې د افغانستان شخړه هیڅ پوځي حل نه لري. عمران خان د سیاسي جوړجاړي په ضرورت ټینګار وکړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ خبره تکرار کړه. دغه وفد چې پرون د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په بلنه اسلام آباد ته ورسید، په خپل شپږ ورځني سفر کې به د اکتوبر په 26 او 28 د دواړو هیوادونو د تاجرانو په یو غونډه کې هم ګډون کوي. د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد صدارتي ریفرنس غیر آئینی او کل عدم ګرځولی. پرون د سپریم کورټ لسو ججانو د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد د صدارتي ریفرنس تفصیلی فیصله جاری کړه. په دې کې ویل شول چې د قاضي فایز عیسی پر ضد ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی او ولسمشر د آئین او قانون تجاوز کړی. د دې علاوه ولسمشر په خپلو ثوابدیدي اختیاراتو استعمالولو کې هم ناکامه شوی. د فیصلې له مخه د قانون وزیر، ایف بی آر چیرمین او د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر پر ضد باید کاروایو شي. مخکې سپریم کورټ د جون په 19 صدارتي ریفرنس کې لنډه فیصله اورولې وه. ویلي وو چې وروسته به تفصیلي فیصله جاری کوي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د جسټس قاضي فایز عیسی او جسټس کریم آغا پر ضد د تیر 2019 کال په مې میاشت کې صدارتي ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلو چې پکې پر دوی د خپلو بارنو شتمنیو نه ښودلو تور لګول شوی. او د آذربایجاني او نسلي ارمینیایي ځواکونو ترمنځ پرون په ناګورنو کراباغ او شاوخوا سیمو کې په داسې حال کې نښتې روانې وې چې په واشنگټن کې د امریکا بارنو چارو وزیر مایک پومپیو او د ارمینیا او آذربایجان د لوړپوړو سفارتکارانو ترمنځ ملاقاتونه وشول. د دغه ملاقاتونو مقصد له آذربایجان نه جلا شوې سیمې ناګورنو کراباغ په سر د نسلي ارمینیایي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ د لسیزو راهیسې روانې شخړې باندې خبرې اترې کول وو. د آذربایجان د بارنو چارو وزیر او د ارمینیا بارنو چارو وزیر د امریکا د د بارنو چارو وزارت ودانې کې له پومپیو سره جدا جدا وکتل. د خبرو اترو وروسته د امریکا بارنو چارو وزارت ویاندې مورګن اورټیګس په بیان کې ویل چې پومپیو د تشدد د ختمولو او دولت ته حفاظت په ضرورت زور راوړو. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. اوس وخت شوه دی د مشال ریډیو د ریپورټونو د برخې. لومړی ریپورت تاسو پام راګرزوم. تاسو واوریدل پاکستان به د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې تر فروری پورې پاتې وي. د پاریس میشتې ادارې پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې نتیجې ته رسیدلې چې د راتلونکي کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې شامل وي. وخت یې ورته ورکړی چې تر هغه وخت چې تر هغه دی د دوی د اکشن پلان پر پوره وویشتو نکاتو پوره عمل درآمد وکړي. پاکستان وایي د اکشن پلان په یویشتو نقطو د پام وړ پرمختګ کړی او په باقی پاتو شپږ یې کار روان دی. تفصیل په دې رپورټ کې. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړی چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دی زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته وویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي، نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډیر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 21 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه اوځنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر حماد اظهر پرون د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د ایف ای ٹی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ایف ای ٹی ایف په د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 23% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. ایف ای ٹی ایف په 1999 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي او اوس مهال یې مشري چین کوي. ایف ای ٹی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. ایف ای ٹی ایف د روان کال د فروری 21 په یو بیان کې ویلیو چې پاکستان، البانیا، بهامس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، گانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکاراگوا، پاناما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوې په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 23 د ایف ای ٹی ایف مشر وویل چې آئسلینډ او منګولیا له خړ لیسټه وستلی دي. د ایف ای ٹی ایف په تور لیست کې یوازې 2 هیوادونه شمالي کوریا او ایران شامل دي. تاسو مشال ریډیو ته وګیم په دې موضوع خبره کوو. تاسو اوریدل نه قانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان به د راتلونکي 2021 کال تر فروری پورې د ادارې په خړ لیست کې وي. زموږ همکار ګلیاس په اسلام آباد کې له اقتصاد پوه ډاکټر صمد سره مرکه کړې او په سر کې ریته پوښتنه کړې چې د ایف ای ٹی ایف په خړ لیست کې د پاکستان د پاتې کېدو او د فروری پورې د مهلت څه معنی لري؟
مونږ الریډي یو اکنامکس چې کوم دی نو میلټ ډاون لکه زموږ په ملک روان دی، او کوم باندې خدای مکه کله سانکشنز ولګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب شي. نو د دې نه علاوه ما ته غټه بله مسله نه ښکاري چې تام باندې نور فردر چې کوم دی سانکشنز ولګي.
ډاکټر سمد صاحب، په دې کې دا یو پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا کچري پاکستان د فروری میاشت پورې دغه شپږ نکات عملی نه کړل نو دوی به بیا مخکې دوی به څه پریکړه کوي؟ خو پاکستان دا وایي چې مونږ په د اف ای ټی ایف چې کوم اکشن پلان دی په هغې باندې ښه پوره دا چې کوم دوی دو وایي چې مونږ پرې عمل کړی دی، نو د پاکستان اقداماتو ته څنګه ګورئ تاسې؟
زه خو ورته ګورم چې کوم خاص کر چې کوم نه منی لانډرینګ حوالې سره اقدامات دي که نه، نو په دې باندې دوی خپل پروګرس شروع کړی دی او سټیټ بینک چې کوم دی نو په هغې باندې هم کار روان دی. خو زما خپل اندازه دا ده کنه چې ګوره لکه یو شی هغه ویک نو سلولی ان ګریجولی ته چې کوم دی هغه سمای کنه، نو اقدامات شته خو چې کوم زما په خیال ریکوایرمنټ کو چې ایک دم څومره دی غواړي تاتې رای کې نو هغه شانته نه، خو یو طرف ته یو پازیټیو ډایرکشن باندې دی روان دی ضرور.
پاکستان به اوس ډاکټر سمد صاحب، پاکستان به اوس د دې شپږو نکاتو عملي کولو لپاره نور کوم داسې اقدامات دي چې هغه به پورته کوي؟
په دې شپږو باندې فردر چې کوم دی نو سټریکنس پکار دی. مثال کې طور په چې په منی لانډرینګ لکه مو سره حواله باندې دا هونډای باندې دا یو ترانزیکشن شروع دی، یا سټیټ بینک چې کوم دی ریسنټلی یو د بار خلکو لپاره یو اکاونټ هم کولاو کړی دی، نو څومره چې کوم ترانسپیرنسي ده کنه دا روري نور راوستل پکار دی. څومره دا ترانسپیرنس چې ستا ترانزیکشن په حال چې کوم دی هغه ترانسفرنسي چې کوم ده هغه د انټرنیشنل څومره زمونږ د ملکونو دی بهارو ممبران دی هغه په نظر کې دا لا دومره واضح نه ده، نو ترانسفرنسي باندې کال کور پکار دی. او ما تخکاری چې دا به زمونږ لپاره یو واحد مین لار ده چې دا سو پورې نه شوي نو مونږ ته یو کلیر پکچر چې کوم دی دا نه ملایږي د اف ای ټی ایف نه د وتو لپاره.
ډاکټر سمد صاحب، یو اخري پوښتنه، په دې حالاتو کې او په دې موجوده حالاتو کې د دین راوتو لپاره معیشت ښه کولو لپاره پاکستان ته پکار څه دي؟ او بیا په ځانګړې توګه د اف ای ټی ایف چې کوم د خړ لیست دی چې اوس د راتلونکي 2020 کال د فروری میاشت کې به بیا چې کوم مهلت ورکړل شوی دی، نو پاکستان له کوم کوم داسې اقدامات دي چې پکار؟
زمونږ د بده مرغه مسله دا چې یو کنسیسټنټ اوسه پورې زمونږ د ایکسپورټ پالیسي ملک کې نشته، نو ټریډ زمونږ د ملک یو غټه مسله ده. بیا د ټریډ سره چې کوم دی تړلې بلا خبرې دي. مثال کې طور پہ تا ته یو حواله درکوم، موږ ریسنټلی یو سټڈی کړی ده، پاکستان چې کوم افغانستان سره زمونږ ټریډ دی په چمن بارډر باندې دلته په تورخم بارډر باندې، نو دې ته ګولایس ته موږ بزنس کراسنګ پوینټس وایو. د دې کاسټ چې کوم دی کنه ټایم کاسټ او منی وایز کاسټ دا په ټول کیریک ریجن کې ایکسپټ افغانستان نه دا ټول نه هایسټ دی. مسله سره چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لیږم نو ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډېر زیات راځي. بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورټ کې، نو د دې وجې زموږ کمپټیشن چې کوم دی په دې ریجن کې لکه ایون انډیا سره زموږ کمپټیشن چې پروستو روان دی. زموږ لپاره چې کوم بنیادی د ترانسفرنسي اقدامات دي دغه شپږ نکات چې کوم دی فروری پورې دا لازمي دي. خودی ته تاسو چې صرف د اکنامکس په انګل سره مو ګورئ، دلته تاسو لکه د پولیټیکل انګل سره هم ګورئ چې لکه مختلف دي حوالو سره په کوم پدې باندې خبره کېدی شي چې پولیټیکل کوم فیکټر دي چې هغه هم د کوم دی اف ای ټی ایف مسله جوړې دي شي. ایون دو که تلک ډېر امپروومنت وکړي هم خو زموږ چې کوم ملکونو سره زمان دادا دارا چې ترکی ایران او ملایشیا او پاکستان له ووټ ورکړي درې ملکونو ووټ جی لازمی چې ته بلیک لیست لاړ نشي، نو اوس نیم خبر دي چې سعودي ووټ ورکړي یا پاکستان لګر نه ورکړي. دا ټول خبرې دي ډېر لازمی چې ستاسو ملک سره فارن افیر چې کوم دی د منیسټری تعلقات څنګه دي هغه جی هم ستاسو اف ای ټی ایف ډیټرمن کوي. نو دا خبره ته هم چې کتل غواړي یو پولیټیکل انګل سره او اکنامیک خو جی بالکل لازمی دی.
د اقتصادي چارو په ډاکټر سمد سره تاسو مرکه اوریدل چې د اف ای ټی ایف یا د ناقانونو پیسو د سر نړیوالې ادارې په وروسته پریکړه خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان وفاقي حکومت منلې چې په ملک کې په تیزی سره د ګیاسو په ذخیره کې کمی را روان دي، نو په ژمي کې به اوسیدونکي د ګیاسو له لوډ شیډنګ سره مخامخ وي. د حکومت تر اعلان وروسته خلک وایي هر کال په ژمي کې د ګیاسو د لوډ شیډنګ له امله ډېرې ستونزې لري، او سخت کال حکومت ور له مخې ورته خبرداري ورکړې چې د ګیاسو لوډ شیډنګ به زیات وي، نو پریشانه دي چې په ژمي کې به څه کوي. پوهان وای د حکومت که حکومت د اقتصاد د خکولو سره د خلکو ستونزې را کمول غواړي، نو د ګیاسو نوې ذخیرې لټولو لپاره به ورته نه یوازې غیر ملکي کمپنو ته اسانتیاوې برابرول وي، بلکې د تیرو حکومتونو پالیسیانې به هم ورته پر ځای ساتل وي. تفصیل له احمد الله په رپورټ کې اورو چې د پاکستان د توانایي وزیر عمر ایوب په غږ پیلېږي.
آج سے دس سال پہلے ہماری آبادی جو تھی وہ تقریباً 15-16 crore کی تھی، آج ہماری آبادی ہو گئی ہے تقریباً 21-22 crore، پاپولیشن ڈینسٹی بڑھ گئی ہے، اور اس کو کیٹر کرنے کے لیے سابقہ حکومتوں نے جو غفلت کا مطلب مظاہرہ کیا، وہ بدقسمتی کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہمیں اس کا خمیازہ بھگتا پڑ رہا ہے.
دا د پاکستان د توانائی وفاقی وزیر عمر ایوب غږ دی چې په قومی اسمبلی کې د اکتوبر په 19 د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون استازي شیزا فاطمه خواجه ترې پوښتنه کړې وه چې جمعې کې به یو وار بیا خلک د ګیس لوډ شیډنګ سره مخ کیږي، نو ګیس د کموالي وجوهات څه دي او حکومت څه منصوبه بندي کړې ده. قومی اسمبلی ته وینا کې عمر ایوب ومنله چې ملک کې په تیزی سره د ګیس په ذخیرو کې کموالی روان دی، نو جمعې کې به خلک د ګیس زیات لوډ شیډنګ سره مخ وي. نوموړی وایي حکومت یې اراده لري چې کورنی صارفینو ضرورت پوره کولو لپاره په راتلونکو میاشتو کې به ځینې صنعتي څانګو ته په کم مقدار کې ګیس ورکوي. د دې ترڅنګ ایل این جی یا لیکوډ نیچرل ګیس درآمد کولو حوالے سره هم منصوبه بندي کوي. په پاکستان کې خلک هر کال په اوړي کې د بجلی او په ژمي کې د ګیس لوډ شیډنګ سره مخ کیږي، چې پر ضد یې خلک وخت په وخت احتجاجي مظاهره هم کوي. تحریک انصاف حکومت د ګیس لوډ شیډنګ غټه وجه د ګیس کم پیداوار، د نوو ذخیرو نه لټول او تیرو حکومتونو لخوا په وخت د ګیس معاهدې سرته نه رسول ښایي. د ګیس لوډ شیډنګ له وجې که یو خوا صنعتونه متاثره کیږي، نو بل خوا کورنی صارفین ترې هم ډیر ځپلې کیږي. د پېښور رابعه بیبي وایي هر کال په ژمي کې د ګیس لوډ شیډنګ له وجې ډیرو مشکلاتو سره مخ وي، او سخت کال خو حکومت د وسنه خبرداري ورکړو چې د ګیس لوډ شیډنګ به زیات وي، نو پریشان دي چې ژمي کې به څه کوي.
پوجیمه کې هم دا دوه مسلې دي، دا وسره زیاتې ګیس سره چې ګیس نه وي نو به اکثر خلکو ته پخلی کې لکه ډیر لغه وي، بیا خو سر وختي خونه کېږي اخلي پخلی، بیا خل انتظار کوي چې ضرورت به شي، او بیا وروسته هم د ګیس لوډ شیډنګ زیات وي. په سهار کې خل د ګیس انتظار کوي، سهار کې خو بیخي ګیس نه، نو په دغې وجې مانه هم نه وخت شي د سکول ته، او بل خوا سړي ډیوټۍ لري هغوی ته هم مشکل وي، ځکه د کور ښځو ته هم مشکل وي پخولو کې. بخاریا کې خو اور بلول ډېر سخت دي، ځکه چې هغه خو پاخو
دی. وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 9 په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلی ول د ملک 20% آبادی ته پیپونو د لارې ګیس کورونو ته رسولې شوې ده، او قریبا 28% خلک لیکوډ پټرولیم ګیس یا ایل پی جی سلندر استعمالوي، چې نرخ یې د کور لګې سات 4% زیات دی، او پاتې 45% خلک لرګي، سکاره او دا شان نور شیان کاروي. د اقتصادي چارو پوه او د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه وایي د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ له وجې د وړاندې څخه په کارخانو کې پیداوار کم شوی دی. که حکومت ملکی معیشت ښه کولو سره د خلکو ستونزې را کمول غواړي، نو ګیس نوې ذخیرې لټولو کې به نه صرف غیر ملکی کمپنیانو لپاره ورته اسانتیاوې برابرول وي، بلکې تیرو حکومتونو پالیسیانې به هم ورته پر ځای ساتل وي.
سری ٹو فار لانگ ٹرم پلان باندې دا وکی چې لگا انټرنیشنل انویسټر اوارډي او د دې اکسپلوریشن چې کوم چې موږ فارن انویسټر وایي، دا نه علاوه د دې کوشش وکړي چې لگا څنګه چې خطر سره چې کوم ډول موایده شو دا دې انداز باندې چې موږ دې کارونو چې نو دې مسلې هم ممکن ده، خو د دې کې د سیاسي پارټیان او د مختلفو حکومتونو د یو تر پالیسیان تسلسل ضرورت دی.
په داسې حال کې چې اپوزیشن له وړاندې د حکومت پر ضد مظاهره شروع کړی دي، او په دغه مظاهرو کې د آئین او قانون بالادستی ترڅنګ د ګرانۍ مسله هم په زور سره راپورته کړي. که په جمی کې د ګیس لوډ شیډنګ له وجې اولس هم په مظاهرو لاس پورې کړو، نو حکومت لپاره څه مشکلات جوړې دی شي. د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي
حکومت چې دی هغه لاس چوت کړی دی د ارزنه، او په ځای دی د شارټیج د کمولو لپاره چې دی پالیسی جوړه کړي، هغې په ځای باندې دی لګیا خلکو ته د بد خبرونو ورته ورکوي چې ځان تیار وساتي. خلک الریډي تنګ دی، او د اپوزیشن چې کوم پارټیانې هغوی الریډي احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي، خو ورسره داسې قسمه د ګیس لوډ شیډنګ نه شي د بجلی مسلې شي او ګرانۍ نه هم ورسره شي، نو دا به یا زما په خیال سره چې حکومت د کنټرول نه به دا خبرې وځي او د دې حکومت نقصان نه شي.
د قریش خټک په وینا تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته د چینیو اوړو دوایانو دالونو او یو شمیر نورو خوراکي شیانو په نرخونو کې اضافه شوې چې لوجې په خلکو کې غم او غصه زیاته شوې. خو د حکمران ګوند پارلماني استازي سالم احمد هم دا مني چې ګوند یې په واک کې راتللو وروسته په ګرانۍ کې زیاتوالی راغلی او په جمی کې که د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع شو نو حکومت کول به ورته ډیر ګران شي. پاکستان کے دو گیس ذخیرے زیادہ تر بلوچستان، سین او خیبر پختونخوا صوبو کی دی. د وزیر اعظم د پیٹرولیم سلاکار ندیم بابر په ایوی تازه مرکه کی بی بی سی ته ویلی په ملک کې د قدرتی گیس نوی ذخیرے ک اون لټولې شوې نو موجوده ذخیرے صرف دراتلونکو دول سنا تر څور لسکالو لپاره کار کولی شي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشه پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د لنډی کوتل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د پخپل تحصیل کې د سټیزن فسیلیټیشن سینټر مرکز جوړ کړل شي. دوی وایي مهمو شخصي اسناد او غیر سرکاري معاوضو راخستو لپاره د ضلع نورو تحصیلونو ته ورځي او ډیر مشکل سره مخامخیږي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې په دغه مسله باندې کار روان دی او د دوی دغه ستونزې به حل شي. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرحات چینواری راکوي.
د لنډی کوتل اوسیدونکي وایي دوی د سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځایي وګړو د اسانتیا مرکز نه محروم دي. دوی وایي په دې مرکز کې مهم اسناد جوړیږي او مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو لخوا پکې معاوضې ویشل کیږي. خو دوی د ضرورتونو پوره کولو لپاره بیا باړې تحصیل او پیښور ته ورځي او ډیر مشکل سره مخ کیږي. د لنډی کوتل یو فعال لطف الله شینواری مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د دغه مرکز د پرانستې غوښتنه وکړه.
اوله ګیله دا چې دا په کار ده چې لنډی کوتل کې اول شروع شوی وای، ځکه چې لنډی کوتل د خیبر ایجنسۍ یو پایتخت ګڼلای کېږي نو دلته خلکو هم ډېر زیات ضرورت دی. په دې کې چې په هغه کې د نادر شناختی کارډ شو کول دي او د ماشومانو چې کوم د سی آر سی فارم بی ورته وایدای شو کول دي، په دې کې چې کوم دی کنه د نېشنل بینک یو سہولت دی، پکې پاسپورټ سہولت هم پکې شته. احساس پروګرام چې کوم نه لاندې کومې 2000 روپۍ پر هډ چې کوم مستحق کسان دي هغه ته میلاوږي، دا پروګرام دی. پکې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی. پکې دین علاوه په دې کې برت سرټیفیکیټ، ډیت سرټیفیکیټ، میرج سرټیفیکیټ، ډیورس سرټیفیکیټ، نو دا داسې ډاکومنټس دي، دا داسې کاغذونه دي چې ډېر زیات ضرورت مونږ خلکو ته دی. او بلکې مونږ خو به داسې ورته وایو چې زمونږ دغه انضمام نه بعد دغه کاغذونو ته هر یو کس اړه لري، که هغه ماشوم دی، که هغه بوډا دی، که هغه ځوان دی، که هغه زنانه دی، که هغه نارینه دی، دغه کاغذونو ته چې کوم دی زمونږ ډېر زیات ضرورت دی.
د لنډی کوتل د ځوانانو اتحادیې مشر اسرار احمد وایي
زمون په علاقه کې د برت سرټیفیکټ او داسې سرټیفیکټ وغیرہ تیارېدو لپاره داسې دفتر نشته، نو خلک مجبورن باړې لک تک او زرونه روپۍ خرچې دغه باندې شي. زنانه او تک ډېر زیات تکلیف چې اله تک زمون یو یو سرټیفیکټ چې د زمون په علاقه کې خلک جوړي نو شینمان دغه سنور بازار تیرا دغه نه کوم خلک راځي ولنډي کوتل لراشي بیا هغه ځای نه باړې لک تک وکړ په غونډه ورځې په دغه کې ځای کوي او بیا الته چې لاړ شي زنې داسې تصدیقونه تر غوړي چې تصدیقو لپاره بیا زموږ علاقې لراځي. نو دا مونږ مطالبه هم کړو چې مطلب دا دفتر د زموږ په علاقه باندې کولاو شي او داسې نه چې لږه مخکې یو ځل کولاو شو او بیا بیرته بند شو. مونږ مستقل طور باندې دا مطالبه کړو چې په مونږ په علاقه کې دا دفتر کولاو شي، ځکه چې خلکو ته د دفتر د وجه ډېر زیات تکلیفونه دي او دا چې دلته کولاو شي نو دلته به زموږ د خرچې هم دې سره کمې شي.
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر محمد عمران سرمو په دې موضوع خبرې وشوې. نوموړي وویل چې موږ دې مرکز لپاره ودانی تیار کړې او ضرب پکې ځایي وګړو ته ټول سهولتونه ورکړل شي.
زمونږ سټیزن فیسیلیټیشن سنټر باندې کار روان دی، تقریبا آلموسټ کار چې دی پوره شوی دی. بلډینګ چې کوم هغه ریفیر خپل ریفیر شو او ان شاء الله راځي کېدای شي چې په دې سورو کې دغه افتتاح لپاره ډیټ فکس شي. نو دلته کوم مخ سره لړ ډول کې کوم د ماده آفیس په خوا کې کوم نو موږ بلډینګ تیار کړی دی. ښه،
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د ایمرجنسي ریکوري پروجیکټ یا په بیړنۍ توګه د بیا بحالۍ پروژې په نوم یې قبایلي ضلعو لپاره په یوه منصوبه باندې کار پیل کړی او سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځایي وګړو ته د اسانتیا مرکزونه جوړول هم د دغه پروژې برخه ده او دا به د خیبر ضلع په ګډون ټولو قبایلي ضلعو ته غځوي چې هلته پکې ځایي وګړي خپل اسناد لکه د پیدایش آنلاین سرټیفیکیټ، نکاحنامه، پاسپورټ، ډومیسایل او نور مهم اسناد د یو چت لاندې جوړولی شي او د صدای امن، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او احساس پروګرام لاندې ماویزې به هم دلته د یو چت لاندې خلکو ته ترلاسه کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی.
ګورګینیا.
اولیکا.
جی.
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدم کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال رادیو ته وګه. د اکتوبر 23مه یعنی نن هر کال د پولیو یا ګزن نړیواله ورځ منزل کیږي. سخ کال د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو لمینځ وړل دی. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو دوو هیوادونو دی چې لا هم پولیو وایرس پکې شته. احمد شازمی په پیښور کوټه کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړي چې په ماشوموالي کې ګزن وهلي، خو هغوی پر دې معذوریه سربیره په بیلابیلو څانګو کې د ولس خدمت ته ملاتړلې ده. راځي چې واورو.
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم را لویږي بلوغت ته راځي.
دا د 2 کلنه افشان افریدی ده چې د 2.5 کلونو په عمر ګزان ووهل. هغه په شهید بنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی وای په پاکستان کې د مازورانو لپاره د سانتیاو د نشټوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نسوې تللی او درس ورسخه پاتې شو. د نوموړي په وینا همدې احساس د نور مازورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې، نو ما ته دا احساس کېدل چې یاره زمونږ ملګری چې کوم مسره په پرایمری ایجوکیشن کې او مسره یو قسم په یونیورسيټي کې نشته، یو زه جینې يم په یونیورسيټي کې چې وذ ډیسیبلټی یم، کو ټایم چې تیر شو بعد کې نو دا پته ولګېد چې یاره ما ته کار کول یو دي خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې منتظر موجود نه دي په دې مری لپاره کار شروع کړو.
افشان پردی زیاتوی چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړه کړې او هغه شزو ته نه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي، بلکې هغه ته د کار او روزګار او هنر زده کولو مواقع هم برابروي چې مازوري لري. نو موږ وایي حکومت ور سره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، بلکې د ټولنیزو رسنیو لاري خلک مرسته ور سره کوي. نو موږ زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې مازوران ډیر ځپل سوي او د هغوی د بیا بحالۍ لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. زلاله ما
تخپل قبایلو ډیر عزت راکړلو، زما ډیر قدر وکړلو او مونږ هغه ته پر خپل ویلچیر سیستم ډیسټریبیوټ کړل. هغه مونږ دوم نه هغه کړ چې د خلکو چې کالونه کالونه شی د خپل کور نه بهر نو راوتی، نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل هغه خپل دنیا په خپل مرزي او کتل.
افشان وای چې په ژوند کې لډیرو کړهونو او ستون سره مخامخ شوی، خو هر ځلې په یو نوی هوټ سره د ژوند چاري پر مخ وړي دي.
مونږ په هر ورځ را ماتيږي او په هر بل ورځ باندې دوباره ما به خپل نه ارادي سره برا پس چې نه دا کار کول دي. ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کې دي چې به دا کار کول دي او به زیات کول دي، نو هغه پوره کول د پر پلار کې ډیر سره راځي، ډیر سره کاوتونه به راځي، خو هغه کاونټو ته به کې نه هغه په تلار نه خو کې راځي. د پر ډیر زیات مهنت پکار دی.
د کوټي 24 کلن ضیا خان هم په لار کې پروتو خندونو ته نه دیک شنستی. هغه د درو کلونو وو چې په ګزار ناروغي اخته سو، خو د وخت په تیریدو سره نوموړي نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې وکړې، بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ته ملاتړلې ده. ضیا خان د کووید 19 په نوم د نوي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یوړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګرو ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نوموړي 8 کال مخکې په ګزان داخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کی بس یو شپه وعده لتلوم چې واپسی راوړم، د اثار بیا زما په شی لاسونه تر دملا پورې ټول په دانو روغي باندې اخته وم، او چې مور مسار په چوغو چې زوی مګه سشورې نه د غنه کوي راپورته کژي نه، خو خیر د چا سر نه غلاسې دی. بیا دا دغه اوس چې چا بل دا نظر دی، چا بل دا لویه بیماری ده.
ضیا خان زیاتوي بیا چې څو کلونه پر تیر سول او ښوونځي او بهر ته تک پیل کړ، نو نورو ماشومانو به ملنډې ورباندې وهلې او د ده پیښې به یې کولې. نوموړي وایي دا تو کلونه وو چې د واکر یا پایروان په واسطه به یې تک کاوه، خو د نوموړي په وینا واکر یې نه خوښېده.
شروع ما کمره م بنده کلا او دا واکر م سیر تکشیر دی، او کوشش م کوي چې زه دا واکر بغیر قدم واخم، نو زه له دیواله سره ولاړ شوم، نو دا قدم کوشش م وکي، نو زه غزار شوم، نو بیا مالیا یو کوشش بلیا بل وکم، نو دا رنګ بیا غزار شوم، بیا ما بل کوشش، نو وویست واره ما دا کوشش وکي چې زه غزار شوم، او په تویستم وار باندې ما د ژوند اول قدم چې واخستی زما د پاره غل دغه ډیر یادګار وز دی. یو خو زما اول قدم بل ما ته دا اسلم ملا شو چې د کوشش بعد انسان هر څه کوي سي، نو بیا ما په ګر ژوند کې بس دغه یو فارمولا کې چې خپل کوشش ودر شي د پاره کوي.
زیا زیاتوي چې ټولنه باید له مازورانو سره مثبت چلند وکړي، ځکه د ده په وینا مازوره کسانو ته ټولنه د هغه د مازوري احساس ورکوي او په کم تر سر ګورته ګوري. نوموړی وای د ټولنې همدې چلند ته په کتو مازور کس دا ډول د جوړ خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اخته سي. ضیا خان وای پر خپل جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او ولس خدمت ته ملاتړ لیدا.
الله تعالی یو داسې توسل را کله چې یا مازوري چې دا غ جسماني نه ده، مازوري چې دا غ دماغي ده، او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو عجبه خوند ملاوږي چې زغه ته په الفاظو کې نسم بیانوله. شاید کده د اولس خدمت په لار زموای لګا، نو زه نن یو جسماني سره به زوس دماغي مې یو نه جوړی کې مبتلا سو د غ پریشانه او د غستون زلوږي زبزه دماغي مې خراب سو. و ما
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګزان وهلی ول، خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایرس اخته سوي، چې 23 په بلوچستان، 22 په خیبر پښتونخوا، 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1940 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند سو، چې هغه وخت 18 کسان مړه او 122 عمري معذور کړل. د دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل، او په 1960 کال کې بیا امریکا د خلی لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکونکو سازمان روټری انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیوال ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکو ډاکټر جانس سلک په همدې ورځ زیږیدلې وو. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورک شوی دی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام روخانه مستقبل. په دې پروگرام کې مردان عبدالولی خان پوهنتون باندې مو تفصیلی پروگرام جوړ کړی دی چې په نړیواله سطح د ښه معیار یونیورسټیانو په فهرست کې په 1500 نمبر راغلی دی. منور شاه ساسو لپاره دا پروگرام جوړوي، راځي چې ورته وښو. منور شاه
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه بنور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. برطانوی مجله ټایمز هایر ایجوکیشن د تعلیم د معیار په حساب هر کال د نړۍ د پوهنتونونو درجه بندي کوي چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکل شوو تلپاتې پرمختګ د اهدافو پر وړاندې کې پوهنتونونو د کار او سیړنو جاج اخیستل کیږي او د هغه مطابق هر یو پوهنتون ته نمبر ورکول کیږي چې په اخر کې د یو لیست برخه جوړیږي. ټایمز هایر ایجوکیشن سکال د اعلی تعلیمي ادارو د لیست جوړولو لپاره د نړۍ له 93 هیوادونو نه د 1500 معیاري پوهنتونونو جاج اخیسته. په دغه لیست کې په اول نمبر د برتانیا آکسفورد پوهنتون او په دویم او دریم نمبر امریکایي پوهنتونونه سټانفورد او هارډوارد شامل دي. په دې لیست کې په اولو 1500 نمونو کې د پاکستان یو پوهنتون هم نه دی شامل، خو په 1500 او لسم نمبر پکې د خیبر پښتونخوا مردان عبدالولي خان پوهنتون راغلی دی، یعنی د اعلی او معیاري تعلیم لپاره د نړۍ په سطح جوړ شوی دغه لیست مطابق یاد پوهنتون په پاکستان کې په اول نمبر راغلی دی. له دې وړاندې دغه اعزاز د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون ته حاصل وو. د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د اعلی تعلیم لپاره معیاري او تاریخي ادارې شتون لري، خو د مردان عبدالولي خان پوهنتون چې اله اوس یو لسکلن شو څنګه د دغو ټولو ادارو نه مخکې لاړ؟ د مشال ریډیو روخانه مستقبل کې دا اونۍ هم د دې جاج اخلو. په دې لړ کې مو د یاد پوهنتون د ریاضیاتو او کمپیوټري زده کړو د څانګې مشر یا ډین پروفیسر ډاکټر سید الاسلام سره خبرې وکړې. هغه د دې پوهنتون د جوړېدو په حق له وویل
یونیورسٹی جوڑا شوی دا ایکچولی په 2009 کې دی سٹارټ اغیسته دی او پراجیکټ دا په 2008 کې شروع شو. مئی 2008 کې خو د یونیورسٹی سٹارټ چره افټر دا اپروول اپی چی سی چې دته د یونیورسٹی سټیټس او وایس چانسلر راغلی دی، هغه د 2009 نه راغلی دی. د دې لومړی وایس چانسلر چې دی هغه پروفیسر ډاکټر احسان علی چاغه د پېښور یونیورسٹی د آرکیالوجی ډیپارټمنټ پر پروفیسر. دا یو ویژن، هغه ویژن دا دی چې هغه وایي چې دا کومه سیمه ده، دا سیمه ډېره زیاته زرخیزه ده، نو په دې باندې که تاسو ګورئ د پښتنو غټ ښار او بیا یو مین سنټر، نو دلته د یونیورسٹی ضرورت ډېر زیات و. نو دا هغه ټیم چې کوم ګورمنټ هغه هم دا اپیل کړله، زمونږ کوم سکالرس چې هغوی هم دا اپیل کړله، بیا دلته چې کوم زمونږ پالیټیشنز هغوی هم خپل خرول پلے کو. دا سړی دا کوالټی وایي پروفیسر ډاکټر احسان علی چې زه نو هغه وایي چې مردان ته راشه. نو هغه په هغه ټیم کې په دو د 2009 نه راواره تر 2016 مارچ 2017 پورې وایي چې تر تر شوی ری دوه ټینې وری تیر کړی دي، اته کال هغه وایي چې سری کړی ده. نو هغه ته چې په کوم ځای کې څومره خلک ملاو شوی دی هغه
له ډاکټر سعید مو وپوښتل عبدالولي خان پوهنتون د پاکستان تر ټولو پوهنتونونو مخکې کېدو سراز دی. دی وای د نورو خبرو ترڅنګ دلته له 200 زیات اعلی تعلیم لرونکي استادان موجود دي.
که تاسو نن سبا وګورئ نو زمونږ سره 226 پی جی ډاکټرز دي. زما په خیال په خیبر پښتونخوا کې په یو نوي یونیورسيټي کې 226 پی جی ډاکټر اویلیبل چي دي. دا به د نورو نو سوسه زما په خیال باندې نه کوي، نو پېښور نو سیستم برابر ده. پېښور یونیورسيټي او زمونږ ته دا چې دا به الموست د دې پروفیسورانو چې کوم دي په دې کې زیات تر د فارن نه راغلي دي.
دا چې د ټایمز هایر ایجوکیشن لخوا د نړیوالو معیاري تعلیمي ادارو لیست جوړولو لپاره څه طریقه کار دی، ډاکټر سعید په دې حق له وویل چې په دې لړ کې په سلورو برخو کې د یو پوهنتون د کارکردګۍ جاج اخیستل کیږي.
په دنیا کې دوا داسې اګرنیزیشنز دي چې هغوی رینکینګ کوي. یو دا اوس چې کوم رینکینګ وشو دا یو کې والا وکړو هایر ایجوکیشن چې ورته وایي یو کیوش رینکینګ دی. کوم چې هایر ایجوکیشن کوم رینکینګ کوي نو هغوی چار پیرامیټرز ګوري. په چار پیرامیټرز کې لومړی چې هغه ټیچنګ دی چې دا هغه 30% مارکس دي. بیا 30% مارکس چې دي هغه استا د یونیورسټي نسل ریسرچ پبلیکیشن ایز پر انټرنیشنل سټینډرز او بیا 30% مارکس چې دي دا د ستاسو د سایټیشن دي چې پیپر سو کولیږي. نو ستاسو هغه سایټیشن دا پیپر سو مرشوي دی او په دې کې 10% مارکس دي
په عام توګه د نړۍ اعلی تعلیمي ادارې په خپل تعلیم او تحقیق کې کوي خواته د موجوده معاشرتي سیاسي او سفارتي مشکلاتو د حل لارې لټوي، نو بلې خواته د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې هم نوي ایجادات کوي. عبدالولي خان پوهنتون د پاکستان په کچا اول نمبر تعلیمي اداره ګرځول شوی، دا هم په دې لړ کې سکردار لوبوي او کسنګه ډاکټر سعید په دې پوښتنه وویل
پکاره چې ګورمنټ وڅنګ چې انټرنیشنلی یونیورسيټي سپورټ کوي او ته پر ورکېږي د کازي وسان مثال بولو کوم دا پروفیسور د سمر مبارک صاحب پروفیسور او عبد القادر پروفیسور او ساينټیسټ هغه اټم بم جوړ کو بیکاز منی واز دیر څنګه خلک ټینګ جوړول شو مطلب دا منی واز دیر منګه مطلب دا د کم داسې کار دی ساينټیفیک موږ سره پیسې اویلیبل او موږ هغه کار لګا ہر سے چکی کے دا پر پیسو باندھی کی گئی چکم
د عبدالولی خان پوهنتون د ریاضیاتو او کمپیوټری زده کړو د سانګې ډین یا مشر پروفیسر ډاکټر سید الاسلام وای چې دوی به نه یوازې په نړیواله کچه د خپل مقام نه نخ کته کیږي بلکې د لا نورې بریا لپاره هڅه کوي
ان شاء الله زما په خیال باندې غوا تاسو وخت دې خپل خبرو په لچ زنګ انسان همیشه د خپل لرننګ پروسس رواني انسان د خپل غلطونه ذکر کوي او هر کس چې د خپل غلطونه ذکر لونه کې نو هغه چرته مخکې نشي تللی موږ هم ډېر ذکر لري ناشته نیلی ونیو موږ باندې مشال خان واقع را لا موږ سره نور داسې انسیډنس راغل چې هغه سره د یونیورسيټي فیس ویلو پلس اکیډمیک چې کوم سټانډرډ دی هغه ډېر لاندې راغلی وس ماشاء الله من دا اغه غلطونه ذکر کړی دا مونږ به همیشه اوس دا کوشش وکړو چې مشاته ونه ګورو مخکې لاړ شو او کله مونږ دا چې مونږ نمبر 1 یو مطلب دا مونږ په ځین جواز وړ دی مونږ نشته پاسې بل نه مونږ سټل لرننګ پروسس کې او مونږ لرننګ بکو تاسو پورې چې ټاپ 100 اف د ورلد ټاپ 50 یونیورسيټیز اف د ورلد کې نه راغلي دا لري پورې با
دا راز د عبدالولی خان پوهنتون د سوشل ساينسز ډین یا مشر پروفیسر ډاکټر زاهد علی خان مروت وای په اعلی نړیوالو ادارو کې شاملې دل یې د شاګردانو استادانو او ټولو پښتنو پیار دی
د پاکستان نور یونیورسيټي چې هغه یونیورسيټي دی کجی اعظم یونیورسيټي پشاور یونیورسيټي کراچی یونیورسيټي او پنجاب یونیورسيټي دا خو ډېر سټیبل او ارګنایزډ یونیورسيټي دی پاکستان کے ورلڈ رینک کے 510 پوزیشن میں رہا ٹیچنگ ٹیچر کم تعلق تھے ڈیئر کارڈیل دے ڈیئر کا تعلق تھے ٹیچر دامی فیکٹر دے الکان چکم دی کنا آدھے دیر آبادابا اور دیدو خبالا فاستا ساتھی مثلا دتا کو ایجوکیشن دے مثلا جی لکیم سبق کوئی الکان ہوئی انو اغیدو دیر عزت سرا یو بل سرا ٹریم پی اور صدا سے بلا واکرن دا انفرسنیٹی یو وکر سوچی آگا انویسٹی ٹرانش کو ایمیج لور خدا سے دا سے نشتا اور دا سے یو خوشی اٹموسفیر دے یو فرینڈی اٹموسفیر من کریٹ کرے دے
ڈاکٹر مروت وائی د سیاسیاتو او نړیوالو تعلقاتو په سانګه کې ملک ته د ورپېخو سیاسي او سفارتي ننګونو په اړه تحقیق کوي
هر یو ډیپارټمنټ دی پولیټیکل ساينس ډایرکټ تعلق سیاست سره دی چې ملک کې څه کېږي انټرنل پالیسی چې کوم ځان ضروري هغه باندې موږ باسونو زه خپل لیکچر علامه ده چې کوم کرنٹ حالت یې ملک ایمان لیکچر علامه چې کوم خرابي پکې کوم چیلنجز دي د ملک لپاره او ملک کومه پالیسی اختیاري
تشدد او تر هر څه زیات په ماشومان د جنسي زیاتی او وجنو په سیر ناوړه کارونو د مخنیوي لپاره هم په علمي توګه د حل لارې لټول کیږي او کسانګه
تاسو کوم خبره وکي دا نن سوال کوم لګی دی په دې باندې هر سړی پریشان دی او هر سړی د دې فکر کې دی چې دا بل دا برای نه چې کوم دی دا چې نن سوال کوم لګی دی کنه اول زو بیا بل د دې متعلق ډیر سوچ کړي دا موږ یو سوشالوجي ډیپارټمنټ دی نو هغه د سره کنسرن دی او د دې متعلق په اغیدنا سجیشن الوی مازور پور کړه دی چیرمن ته وته چې دا سي ټاپیکونه چې کوم دی هاو ټو اریډیکیټ اینڈ ټو روټ اوټ سچ evils from society no pade bande inshallah pade bande munga ba dagde ho zor par kom pakle chal menan bande the zed concerned him inshallah yo ne be dag bar waso explore ho bo che de kam lari di gadi che pare bande da sing da bro ne khatme shi
da nalai pa ala talimi idaro ke da khaybar pukhtunkhwa abdulwali khan pohantun shamil do pa hak labo da de pohantun le yuz da kaun ke jalwa imran ta surat po pukhtal
دا
تمام میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ تھے اور بی ایس میں کمپلیٹ شوز اور سیکنڈ پوزیشن میں تھے. تمام خدا احساسات تھی چھ مطلب ڈیر مطلب ڈیر پر ٹاپ تھا اور ریسرچ ہوا اس رم ڈیر زبردست رہا ہوں چپل جسم رم ایکسپیرینس دلتا او شو ڈیر زبردست او شو چھ کلاسز ہم سنگ او شو ٹیچر سنگ دی ہم چیئرمین صاحب ڈین صاحب اس وز وی سی وی سی مچ سم ایکسپیرینس وشے دی نو ڈیر زبردست شے دی اور تما چې کوم دلته زما ریسرچ اوم روان دی پروجیکټ میں اوشو اور اس ریسرچ چار پیپر زما اوشو اور داس زما یو پیپر رس پبلش روان دی. اصل کې یو فرسٹ دا خدا ر چې دلته بالکل نږدې پریوزی اور بیا دا چې دلته کوم دی دلته مطلب ډیر ماحول هم ډیر زبردست دی نو یونیورسيټیز په مطابق دلته مطلب ډیر فری غنیشت چې څومره بل ځکه ازاديان له دغه دلته دلته ډیر زبردست پابندي وال ماحول دی پکې اور ٹیچرز هم ډیر زبردست
د عبدالولی خان پوهنتون نه فارغ شوی ظاهر شاه چې اوس په خپل هم پروفیسر دی وای دلته یې د نړیوال معیار د تحقیق مقطر لاسه کړې او ډیره ګټه یې ترې پورته کړې ده.
ما عبدالی خان مستین چې کوم دن وغه پی ڈی ان میتھمیٹک کړی دی اور یې نه بعد بیا چې کوم دن کې مونږ ټو یونیورسيټي تھائیلینڈ نما پول ڈاک کړی دی وز کرنٹلی دا یونیورسيټي اف لکی مروت کې دا اسسټنٹ پروفیسر کار کوم کنه وز ما جائننګ کړی دی دی پریویس ویک کې پروفیسر سید اسلام هغه زما سپروایزر وو. دا ټایم کې چې ما کله د عبدالی خان یونیورسيټي نه پی ڈی کمپلیټ کول نو هغه ټایم کې زما سلور شپې ته ریسرچ پیپر شای شوې وي او اوس تقریبا زما ټولي ریسرچ پیپر چې کومې دي یو سل پنځه ویا ریسرچ پیپر زما شای شوې دي تقریبا د دې اوس یو سوا سائټیشن دی او دا شانتی زیاتی پیپر چې کوم دی آلموسټ هغه په امپیکټ فیکٹر کې او په خو کوالټی جرنلز کې چې کوم دی هغه مونږه پبلش کړی دی.
دا چې له بهر هیواد یې هم اعلی تعلیم وک نو دا عبدالولی خان په هنتون او پر مختلل نړۍ په طالبې ادارو کې څه فرق ویني نو موړی وای
من التنا فول ڈاکٹریٹ اوکونو دا اغزه او تدیزه پا اغی کے ریسرچ چی پرک داو چی التا سٹوڈنٹان دیر زیاد سپورٹ کی گی او پروفیسران هم دا یونیورسٹونا دیر زیاد سپورٹ کی گی نو چکل پروفیسر سپورٹ کی گی او سٹوڈنٹ سپورٹ کی گی نو آقا با بیا ظاہر خبر دا آقا با بیا دیر کار کئی دلتا چونکہ کتا سو سوچ وکری بیا پا مردان ہونتی علاقہ کی چاغه یونیورسيټي په کلو کې راځي کنه نو ظاهر خبر چې دغه تکم سټوډنټان دی هغه ټول د غریب انتان سره د غریب غریبو کورونو سره تعلق ساتي تاغي په سر باندې نور شل لانجی ذمہواری نه د کورو او یونیورسيټي چې کومه دا اغم هغه شانتي فیسیلټیز سټوډنټانو لپاره نور کوي کمی چې د ریسرچ فیسیلټیز دی کمپیوټر لیب پکار دی انټرنیټ پکار دی اغه ته بجلی پکار دی اغه ته فل ټایم پکار دی چې خبر ابر ټایم اغه ته ورک لشي کاغه لکه یونیورسيټي 8 بجې کولاو شي 4 بجې فکس بندي کې 4 بجې نه بعد بیا یونیورسيټي کې د ریسرچ سټوډنټ نه به هر ملک ته نه وی اغه ک سټوډنټ ته د شپې مکملاوي کی او اغه ته د ورځې مکملاوي اغه ته یونیورسيټي ته نایټ کولاو دا اغه راځي ال ته ریسرچ کوي.
ل ډاکټر ظاهر شاه مو پختل چې په بهر نړۍ کې له پوهنتونونو فارغ شوی اعلی تعلیم یافته ځوانان ډیر لوی عملی کردار تر سره کوي خو په پاکستان کې د دې مثالونه کم تر سترګو کیږي. دا ولې
سټوډنټانو کې زما په خیال چې کم ډیگری واخلي هغه کې داسې څه کمی نشته دی هغه به دا کار بالکل لای کی کتا سو ګوري لکه بهر ملکونه چې کم دی هم دي سټوډنټانو لار خاص کر د پاکستان د پښتونخوا ډیر سټوډنټان بهر لاړ شي چاینا جرمنی او پاک کنټریز کې دی ریسرچ کوي الته دغه سیدونه دی اپلای کوي بیا ول دلته ول نه دلته هم دا سټوډنټان د خپل ریسرچ اپلای کول شي خو چیرته اپلای کوي په یونیورسيټي کې خود نه غی اپلای کیږي نه ریسرچ خو چیرته اپلای کیږي هغه په انډستریز کې اپلای کیږي هغه په انجینیرینګ فیلډ کې اپلای کیږي هغه مو کې چې کم دی هغه سټوډنټانو ته نو ورکړي کیږي کچرته دا مو کې سټوډنټانو ته ورکړي شي چې کله یو سټوډنټ پی ڈی شروع کړه او ڈیورنگ پی ڈی لکه کم 6 منت بهر لیگی هغه دلته آلموسټ نشتا نه لیگی حالانکه بهر کنټریز کې بخام خاص سټوډنټ او د پی ڈی په دوران کې شپږ میاشتې لا بل کنټری ته دی بل دې ته بدی ال تباغه د ریسرچ هغه هغه کوي سره دا غي اکسپوجر هم شي هغه تل نور از د کلم کی او هغه نور هم ډیر سیدونه از د کی نو دا سیدونه دلته د دې ډیر فقدان ډیر زیات کمی دی کدا سیدونه
ورکړی شي نو بالکل دا قابلیت په دې ټولو دلته چې کوم سټوډنټان دي په هغې کې هم شته هغې دا اپلای کولی هم شي او بیا ډېر څه کولی شي د معاشرې دپاره او د خپل ملک دپاره.
د ټایمز هایر ایجوکیشن د سکال د اعلی تعلیمي ادارو د درجه بندۍ مطابق په پاکستان کې اول نمبر مقام ترلاسه کولو او له نړۍ سره سیالۍ لپاره د خیبر پښتونخوا عبدالولي خان پوهنتون د داخلو سره ډول نظام لري. په دې حق لمو د پوهنتون د داخلو د سانګې له مشر سره خبرې وکړې.
زما نوم ډاکټر اتیک رحمان دی، پی ایچ ڈی کمپیوټر ساينس مې د یو کې نه کړی ده، اوس په عبدالولي خان یونیورسيټي کې از ډایرکټر ایڈمیشنز جاب کوم او سرور سره لیکچرر هم یم. سټوډنټس په میرټ باندې راځي، کم سټوډنټس چې ټاپ میرټ باندې هغه ته ایڈمیشن ملاويږي، کم چې سټوډنټس په میرټ نه پاتې شي هغه ته ایڈمیشن نه ملاويږي. دا ټول کمپیوټر بیس اپلیکیشنز جمع کیږي، کمپیوټر دا غي برابر میرټ تیار کی اگریگیٹ او تروبا سی بے من سٹوڈنٹس تا ورکو آن لائن اپلوڈ کو ایت ایس ایم ایس کو چستا سو ایڈمیشن شو دے تا سو راشے نو پدا کے طریقہ بو اندی مونگا راؤنڈ اباؤٹ پر سمیسٹر یا تا سب ہوئے چی پا فال ایڈمیشنز کی مونگا 4,000 پوری اپلیکیشن سٹوڈنٹس انرول کو پا یونیورسٹی کی مونگ سرا پدے وقت کے 39 ڈسپلنز دی پا دی بی ایس تا پارا 22 مونږ سره د ایم فل ډیسپلینز دی د دینه ډیر دی خو چې کوم مونږ اوس اناونس کړو 19 مونږ سره پی جی ډیسپلینز دی چې پای کې اوس مونږ ایڈمیشنز دا دی الموست کمپلیټ کړل.
د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو یا سټوډنټس یونین قانوني بندیز دی او ځنې ماهرین د دې بندیز خاتمه د نوي کول لپاره ضروری بولي. بلخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څنګه په تعلیمي ادارو کې فعالیتونه کوي چې اکثر یې له یو بل سره جنگ جګړې او د تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. ډاکټر عتیق وایي دوی د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د داخلو په وخت له زده کوونکو لیکلې حلفنامه اخلي.
کې مونږ هر یو سټوډنټ نه افیډیویټ تاغي مونږ ته لیکي چې زه په یونیورسيټي کې بالکل صرف د تعلیمي چکم زما پیمنٹ کوم یا چکم د سم مقصد د پارزه انرول شوی ما زه به صرف او صرف اغه پر رازم نور بزن پولیټیکل یا داسې نور سه انگیجمنٹ دی کی کزه چرته هم انوالو شوم نو تاسو یونیورسيټي سره دا حق ته چې زما ایڈمیشن کینسل کی نو مونږ خپل کوشش کوو زمون په یونیورسيټي کې بیا د اغه رټ کولو د پر برقرار ساتلو د پر زمون بیا پراکټوریل بوډي د خپل چیئرمین ایچ او ډی اغه ته نو کوشش دمنګ دای چې هر یو سټوډنټ چې کوم یونیورسيټي ته راځي چې 99% سټوډنټس چې کومي اغي ریګولر اٹینډنس مینټین کوي بیا موږ د دې لپاره دام یو شرط یې چې تبو مینیمم 75% اٹینډنس خامخا کې لکه پر سبجیکټ کچری 75% نستا سو اٹینڈنس کم شو نو تاسو بیا ایگزام ته مونږ نه الاو کو او په دې پروسیجر باندې مونږ کوشش کوو زمون تقریبا میکسیمم ټیچرز فیکلټی ممبرز دا کوشش کوي چې هر یو سټوډنټ ځان سره انگیج کی او اغه ته چې د مقصد لپاره راغلي دا غي نه خو مستفید کی.
په 2019 کال کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور قهرېدلو زده کوونکو د مشال خان په نوم یو زده کوونکی باندې تشدد وکړ او هغه یې وواجه. وروسته د پولیسو تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بې ګناه و. دې واقعې د پوهنتون شهرت ته ډېر زیان ورساوه. ډاکټر عتیق وایي له هغې وروسته د اختلاف رائے په ترڅ کې د تشدد پر ځای په مثبته توګه د بحث کولو او د زغم او برداشت پیدا کولو لپاره هم اقدامات کوي.
چې 2017 کې کله زمونږ دا مسله شو دا غې نه مخکې به مونږ داسې کورسونه فور کول سټوډنټس تا فور ایگزامپل زمونږ په فرست سمستر کې اسلامیات زمونږ کمپلسری اغې کې زمونږ کوشش دا یو کورس کنټینټس دا سي چې اغې ته مونږ د سوشل نارمز باره کې چې سستاس د پاره خدي سن دي لکه اغې نه خبر کو دویم بیا اوس مونږ نور داسې سبجیکټس دي لکه سایکالوجي شو په اغې کې مونږ دا غې ګرومینګ داسې په طریقه باندې کو چې اغې د سوسایټي د هر سن خبر شي سټیک تي سن دي کی بهر وستا سو صحیح زمنګ خپل کوشش دای چې هر یو چوډي او رومبني سمستر کې چې کوم سټوډنټان راشي نو اغه ته داسې سلو 15 داسې کلاسونه اخلي چې اغه ته خو او بده وي دا ته وي چې سلو کال پس تاسو دې سپیشلی فیمیل ته 4 ایئرز بعد چې تاسو زید دی یونیورسيټي نه نو تاسو لکه عدالت کې فیملی ریپرزنٹ کوي زمنګ یو قسم لدای چې داغي مونږ داسې برین سټورمینګ وکړو چې اغه ته دا پته چې او دا سکیږي خکیږي خنکیږي لکه چون کې ماشومان دې فیسینه پس د ماشوم دومره خبر نه
ده. ډاکټر عتیق د جوړېدو راهیسې د عبدالولي خان پوهنتون د لاستراوړنو په حق له ویل
بالکل الحمدللہ زمون عبدالولی خان یونیورسٹی چې دا په دې لسو کالو کې چې د دې سمره اچیومنټس شو مونږه کلکولیشن کو زما صرف د کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ تاسو ته سټټیسټک درکم چې تقریبا 65-70% زمون سټوډنټس ګریجویټ سټوډنټس هغه په نوکرو دي. د دې بل ایگزامپل به تاسو لر د ټولو نه ښه ایگزامپل درکم چې مونږه عبدالولی خان یونیورسٹی کې لرننګ مینجمنټ سیستم جوړ کو هغه زمون د بی ایس دو سټوډنټانو هغه جوړ کړل. د دې نه زمون د کوالټی زمون د لیول دا پته لګي چې مونږ سټوډنټانو ته کوم ټیچنګ کو کوم کورس مونږ ایته ورکو هغه اپ ټو ډیټ دی او دا هغه د وجه هغه دا یو سیستم جوړ کړی چې مونږ اوس ورو مونږ ایچ ای ڈی دا هغه مونږ ټولې کی پی کې هغه ته ورکو چې لکه دا ټولې کی پی په دې ایل ایم ایس باندې خپل ورچوال کلاسونه باخلي پورا هغه ورکو. زمونږ یونیورسټی چې دا په دې سیمه کې یو لیډینګ رول ادا کوي په ډیجیټلایزیشن کې اوس هم هغه سټوډنټانو د یونیورسټی لپاره ټیسټ کنډکټ کو آنلاین چې مخکې چرته داسې نه دي شوي. نو دا شوکی چې زمونږ په فیکلټی کې زمونږ په دې خطه کې زمونږ په سټوډنټانو کې هغه کیپاسيټي شته کوم چې د ورلد لیډینګ یونیورسټو سره مقابله کوي ان شاء الله.
د برتانوی مجلې ټایمز هایر ایجوکیشن د اعلی تعلیمي ادارو سکلنی درجه بندۍ مطابق په پاکستان کې په اول نمبر راغلی د مردان عبدالولی خان پوهنتون په اړه مو تفصيلات واوریدل. او هم له دې سره د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221211 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا افغان دا باخ منائے دا خوخ یوان نخمائے دمینی تارانائے دا تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے کاشتا غم یوا کسای بد قسمت تو رش پای ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری سر
سر کی مسجد نالری مولانا چتریس دان منزو او دسکم نور